فقبل كده سهر او بجسوي. السلام عليكم من سيشن بعد روان المريض دیالا سو اتنویم کال دز ماریا سات اتمنه تا د چی د 2019 میلادی کال د جولای د میاشتې لدیش می سره سمده سل همدیشه به د ازادي رادیو خبرونه پایل سوی او د ماشام تر وبجو دوام کوي. د ازادي رادیو د سهرنی خبری مجله زفری با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې مجله د سره موضوع مو د افغانستان د سولې د هڅو په اړه ده. په تاسو حل کې چې افغان دولت ویل طالب استازو سره د سولې خبرو لپاره د دولت د مرکزی ډلې پر انتخاب کار روان دی. د امریکا د نوی چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستي څرګندونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. تر هر څه دمه خبر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبر نه واوري په سر کې د مهم خبرونو سره ټکی. دوه امریکایي عسكر پرون په کندهار کې وژل شوی دی. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه او د پاکستان رولپنډي شرطه څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. دوه امریکایي عسكر پرون په کندهار کې وژل شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د دغو عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دغو امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری و په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول شوی دی. د امریکایي عسکر داسې وخت وژل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو کمښت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه داسې وویل.
That's my directive from the president of the United States. He's been unambiguous. End the endless wars. Draw down.
دوی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوا یو امر دی. هغه واضح کړی چې د بې پایه جګړو ختمېدل او د عسکرو کمښت غواړي. د بې واضح موږ نه یو چې هلته مو خدمت کړی. په دې پوسی چې د ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ بیلابیل هیوادونو سره موږ له ټولو سره مرسته کوو چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم شي. امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري چې تر ډیره د ناتو د غوښتل ملاتړ په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو پر روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د ړنګېدو له کبله درې کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د دغه وزارت اطلاعات او اړیکو رئیس ناصرالدین درید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاستانه
تا زړه نه مشه ته دیوال بس دسر چپشتانه شته. نو هیڅ تصور نه کده چې دا دیوال چپاسي. دغه دیوال پړنګېدو سره د حج درې زیارت کوونکي شهیدان سوي او د وزارت یو کارکونکو په شمول څلور کسان نور ژوبل دي. د شغلی دریس په خبره د حج او اوقاف وزارت د ودانی په کرایې نیول سوي او د حج د زیارت کوونکو د نوملیکنې پروسې پکې مخته وړل کېده. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګاش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ آسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل شوي. افغانستان په ایران سربیره په خپله تېره لوبه کې چې دوشنبه په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړې او د قرغزستان په وړاندې خپله لوبه 2-2 مساوي کړې ده. زموږ خلاصه د رادیو ری د پاکستان رولپنډي شرطه څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 تنه وژل شوي دي. د پېښې نن سهار وختي شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوي کې 15 سرتیری او 12 ملکي وګړي دي. د دې پېښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کېدای شي د مړو شمېر ډېر شي ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه الوتکه د موراکالو په نوم کلي په یوه استوګن نیز سمه کې داسې محل ویدل چې په ورځنی روزنی زیالوتنې بوخته و. د یمن په شمال کې د ساده شار پرون د یو مرګونی بریت شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لږته لږه لس کسان وژلې او 28 نورې ټپیان کړي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یوه سیمه ییز روغتون ویلي چې بریت د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکی المالکي رویټرز خبري اژانس ته په یو بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی بریت حوثیانو کړی دی. د خبره دا یو تورستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د له دښمنۍ په خاطر کړی. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی دی. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم سوی وي. کرملن دا خبره پرون د دوشنبه په ورځ په یوه بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تېر اونۍ راهیسې په بند کې دی، پرون یې له روغتون خپل عکس هم خپور کړی چې مخ یې خاصتا د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی معالجې ډاکټرې انا استیسیا واسلووا ویلي چې ساتون کو ناوالنی بیرته زندان ته بیولی دی. د روسیې د حکومت دغه سیاسي مخالف مدافع وکیلې اولګا میخایلووا د روغتون مخته په خبرو کې په ټینګار ویلي چې ناوالنی په یو ډول ناپیژنده کیمیاوي ماده مسموم سوی و. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت مخالف دی چې تل په ځانګړې توګه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ږغ پورته کړی دی. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلی. او جرمني چارواکو ویلي دوی یو بوسنیایي سړی د پاریس د 2015 کال د تروریستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت جرمني په درزدن ښار کې نیول شوی و، خو پرون بلجیم ته وسپارل شو. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل تاسو کولی سي دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اول ولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې دغه مطالبه اوریدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستي څرګندونه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یو بحث پر مهال د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ او ویل
رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهالویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو.
د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښ وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
کومې غونډې په سره سره په ریښتیا موږ دولتي کارکوونکي وویل چې د وزیر تر څاټ پورې چې دې برخه پکې اخیسته وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا د کمپاینی پروسې لپاره ښه پیغام نه ده.
د نورو راپورونو ترڅنګ به په یمن کې د هغه وایي برید په اړه هم راپور ووري چې ویل کېږي لږ لس تنه پکښې وژل شوي دي. که وخت وو نور راپورونه هم لرو. دا مجله محتر ونیمه بجو ده. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه وکړه. هغه د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې و بحث ته غږیده او د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ. اخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ کوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږیده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهالویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. وروستی وار چې زه خپله هلته وم، له بیلابیلو مؤسسو د ښځو له ډلو او د د ټولو پارکیو له خلکو سره مې خبرې کړي. موږ غواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. موږ غواړو د کال لسګونه میلیون ډالر مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او لمسیانو ژوند ته متوجه لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یو لاره شته. امریکا د افغان سولې لپاره له تیر کاله زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی او هغه هم همدا اوس په دې لړ کې په خپل اتم سفر بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی او وروستی وار شنبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې. د ارګ د بیان له مخې دواړو لوریو د سولې د وروستیو پرمختګونو، روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیلزاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې ښاغلی خلیلزاد مخکې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوری د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب آیت مذاکره کننده جریان داره.
آغلی انوری وای د مذاکره کوونکی ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیر هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابیل لوري سره خبرې روانې کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبرې تر اوسه نه دي شوي، خو ځینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یک شمی پورس په خپل ټوټر لیکلی وو، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اګست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوي سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکنیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وایي له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنیو دوو برخو سربیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل، دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغو چې په دغو ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر بجو پر منځنۍ سپاره دولس شپږ نوی د فم پر سل اشاره پنځه سپاره په ټول افغانستان کې صاف اواز اورېدلی سي. دوستانو، مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې واورېدلې، د وزیر څرګندونې واورېدلې، خو په عین حال کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو شاهدیو او هم د افغان حکومت لخوا پوځي عملیات پر مخ دي. تېره شپه ناوخته د پروان ولایت په قمچاق درې کې د وسلوالو مخالفینو زد دورزنی پوځي عملیات پای ته ورسېدل. دا ظاهرا په دې ولایت کې له پراخو پوځي عملیاتو څخه ګڼل کیږي چې په لومړي ځل د افغانستان د ملي امنیت د سفر یو ځانګړي قطعي پوځیانو برخه پکې درلوده. په دې عملیاتو کې تر اولسو پورې وسلوال مخالفین وژل سوي دي. ملکي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې اېدا سوې ده. دا چې دا اېدا چا کړې او نور جزئیات یې څه دي، له پروان ولایت څخه زما همکار احمد هنائش سره د ټلیفون پر کښه دی. احمد هنائش، خبرونه ته شرغلی که تاسو د پروان ولایت په قمچاق درې کې د عملیاتو نور جزئیات راکړي چې د ملکی تلفاتو د ادا او پړه څه ویل کیږي او تازه جزئیات څه دي؟
زیام سلام علیکم دکوم او دمدارنګ چې تاسو ویل په قمچاق درې کې د غوربند په یو غرنۍ سیمه دی، الته د سفریاک کته خاص انګری د امنیت ملي ځانګړي کته عملیات درلوده چې پای ته رسیدلې ده. خو مګر ځین خلکو د مشرانو د استیمایزو مشرانو د خلکو استازو په ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې ملګري وګړي ته هم تلفات راغلي ده، خو دا ادعا د امنیتي سرچینو ویل چې دا ادعا بې بنیاده ده او ملکی وګړو ته قطعاً تلفات راغلی نه ده.
بله، افغان دولت سوید د عملیاتو په ترڅ کې دوی وسلوال مخالفینو ته څومره تلفات اړولې دي؟
هغه هم د امنیتي ځواکونو سرچینو په ازادي راډیو ته وویل، هغه وایي چې تر 15 نه ډیر تلفات راغلي ده په مخالفینو مسلح ته. خو هلته عملیات په دې خاطر دی چې په دې ورستیو کې د مخالفین هغه وسلوالو مخالفین حضور ډېر شوی ده په ځینې ځایونو چې دوردست ډېر غرنۍ په سیمو کې ډېر شوی ده. په دې خاطر دولت اندېښنه درلوده چې د غوربند سیمه کې هغه امنیت ډېر خراب نشي، په دې خاطر عملیات را ترسره کړی وه.
بله، هنیسه یو بل پښتنه د سیمې له اوسیدونکو سره تاسو اړیکې نیولې دي، اوس وضعیت هلته څنګه دی؟
هلته وضعیت ښه دی، خو مګر خلکو ته ځینې وحشت راغلی ده ځکه چې عملیات هوایي قواوو هلته تللې وه او در مجموع هغه د جنګي حالت خلکو ته لږ هغه اندېښنه سبب شوې ده. خو مګر بیا هم د امنیتي چارواکو په پروان کې وایي وضعیت او نورمال شوی ده او څوک کومې ستونزه نشته او طالبان هم هلته هغه کې لږ کم شوی ده، هغوی حضور ډېره کمرنګ شوی ده.
بله ډیر زیاته مننه کوم احمد حنای شو د پروان ولایت څخه راپور راکوه. دوستانو و موردل چې د پروان سیمه ایز چارواکي وایي چې په قیمچاق درې کې د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو اداوي ردوي دغه ادا ځینې سیمه ایزو مشرانو کړې وه او اوس به زموږ خبرونو ته ادامه ورکو.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ اخلاص ازادي رادیو اوریدونکو کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ شي. زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واوري او کومونی اوریدلې بل ورځې تکرار بڼه واوري او هم مو راپورونه خبرونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به له ملالۍ بشیر څخه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې او مقالې واورو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یکشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړي مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حمله ته پام کړی دی. په دې ډلهیزه حمله کې شل کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره اتلس نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شکونه سته. په مقاله کې راغلي چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشرۍ د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسېدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای شي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د یکشنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا بیره سته چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غوندې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سي، خو دا ځل شاید د تروریستي حملو له دوام سره. په مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اتلس نوماندانو، د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي. خو د نیویورک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت درې د شاید د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزې هدف وګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سيناريو تکرار. برتانیایی ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډیر اندېښمنوونکی وو. د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل، سوله راتلونکې ده. درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلی ده. خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی وو. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅ کله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي.
مسله د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښې وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې که دا کار دوام وکړي د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه کړي. تفصیل اخر محمد سیند راکوي.
د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د دولت د امنیتي او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتي او ملکی ارګانونو کارکوونکي ګډون وکړي، د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
کومې غونډې ترسره شوې په هغې کې موږ دولتي کارکوونکي وویدل تر دوازدې تر ساعت پورې چې دوی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا پکې کومې پروسې لپاره ښه پیغام نه ده.
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې، هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه، ملکي کارکوونکي او د معارف منصوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. ښاغلي رشید، د تېرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکي وزیر یا بل مسؤل نوم وانه خیست. ښاغلي رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکي او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره یې ملاتړ ښیي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکي بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یک شنبه په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي.
اوس په ورسو غزنی ولایت ته. په غزنی کې څه باندې سل مېرمنې تر روزنې وروسته په بېلابېلو روغتیایي مرکزونو کې د سلاکارانو په توګه ګمارل کېږي. دغه مېرمنې به میندو ته د خوراک، څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکوي. حبیب رحمان تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
په غزنی ولایت کې لسګونه تنه مېرمنو په دېرش ورځني کورس کې د میاندو او ماشومانو لخوا د خوارځواکۍ د مخنیوي په زده کړو پیل وکړ. دغه مېرمنې به له دغه کورس څخه وروسته د ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روغتیایي مرکزونو کې د مشاورینو په توګه ښځو ته د سوی تغذیې په وړاندې مشورې ورکوي. دریو تنو مېرمنو چې په دغه ټریننګ کورس کې یې ګډون کړی دی ازادي راډیو ته وویل دا منو چې په دغه ولسوالیو کې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره، خو بیا هم خپلو ولسونو ته د خدمت کولو په مخه یې ورته مخه کړې ده. دوی وایي غواړي چې د خوارځواکۍ په برخه کې ښځو ته روغتیایي مشورې ورکړي تر څو میندې او ماشومان له دغه مشکل څخه په امان سي.
نوم یې زرغونه د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ اوسېدونکي یم. سوري کچه ډېره ټیټه ده، د ښځو کوچنیان د خوارځواکۍ د سوی تغذې کوچنیان هم ډېر دي او ورې د سواد کچه بېخي زنانه سواد نه لري. موږ غواړو چې هغو ته خدمت وکړو.
میشه دګیلم سي د وزله ښځې داسې سوی تغذې مرض لري، کوچنیان سوی تغذې مرض یسي، کوچنیان کسان چې باید موږ په وطن کې سوی تغذې مرض ورک سي نه سي پیدا، خو موږ دغه غواړو موږ د پیسو په خاطر نه کوو.
زه مریم یم، د دې یک ولسوالۍ ډېره فیصدي لوړه سوې ده. ډېر خلک سوی تغذې باندې اخته دي. اوس خدای دې وکړي چې موږ کومک وکړو او هغه سوی تغذې راکم کړو. یو ډول خدمت یې ګڼو، معاش خو یې نه ده دومره، خو غواړو چې خدمت ورته وکړو.
په غزنی کې د روغتیایي څانګې رئیس ظاهرشان اکمل وایي د ولایت په یو سل څلور مرکزونو کې به دغه روزل سوی مشاورینې کار کوي تر څو هغه میندو ته چې په خپله او یا هم اولادنۍ په خوارځواکۍ اخته وي د خوراک، څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکړي. دی زیاتوي د میندو او ماشومانو د مړینې سبب ډیری وخت سوی تغذیې کېږي.
سوی تغذیې تر تداوینو وقایه اسانه ده او هم ارزانه ده. په همدې منظور یامې روغتیا وزارت تصمیم ونیو چې په هر کلینیک کې یو تن مشاور استخدام کړي. غزنی کې هم یو سلسله روغتیایي مراکز و کې یو نفر د تغذیې مشاور استخدامیږي. نن یې رسمه د ترننګ د پیل ورځ به دوی به له موږ سره د دېرش ورځو لپاره ترننګ اخلي. د مسلکي ترینرانو له طرفه هم عملي هم نظري د کوریکولم مطابق وروسته له هغه نه بیا دوی خپلو کلینیکونو ته معرفي کېږي او خپلو کلینیکونو کې به میندو ته اکثره د کورنۍ خوړو د اهمیت، د مور د شیدو د اهمیت او ځینې نور هغه مهم مسایل چې په تغذیې پورې مربوط
د غزنی په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې چې د ښځو تعلیمي کچه یې بېخي ټیټه ده، د نورو ستونزو تر څنګ د دغه میندو او ماشومانو شمېر هم لوړ دی چې په سوی تغذیې اخته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشان تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. په یمن کې په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یوه سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ ایتلاف بیا حوثیان تورن کړي چې د دغه برید تر شا لاس لري. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د یمن په شمال کې د ساده ښار د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لږ تر لږه لس کسان وژلي. د الجمهوري په نوم د یو سیمه ییز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې دا هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شویو کسانو شمېر 14 او د ټپیانو 8 تنه بللی. خو د المسیره په نوم یو سیمه ییز ټلویزیون ویلي څه باندې لس کسان وژل شوي او ملکیان دي. خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکی المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي په الثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د ده په خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په ساده بازار باندې د ماشومانو یو بس ویشتی و چې پکې لسګونه ماشومان او نور عام خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغو ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روغتونونو، ښوونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي، خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. د روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوې شمېرو له مخې د یمن په 4 کلنه جګړه کې نږدې 18,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.
اوسم د مهمو خبرونو سره چې دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار ښار کې وژل شوی دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د دوه عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دوه امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال ړنګېدو درې کسان وژلي او 4 نور ژوبل دي. دغه وزارت اطلاعات او اړیکو رئیس ناصرالدین دریڅ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه دیوال کې درې تنه د حج زیارت کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د 14 کلنو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د پاکستان راولپنډي شارته څیرمه د دغه هیواد د یو پوځي الوتکې د لویدو له کبله 10 تنه وژل شوي دي. دا پیښه نن سهار وختي سوې. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوو کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پیښې د دلیل په اړه تاسو ته نه دی ویل شوي. او د یمن په شمال کې د ساده ښار پرون د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 20 نور یې ټپیان کړي دي. دوستانو وسم د ژوند رنگونه وري
د ژوند رنگونه
ښه. سلام ورور، استا سينم څه ده؟
عبد الله
تاسو څه کار کوي؟
زه آیس کریم خرڅوم.
دا آیس کریم څنګه جوړیږي او په کومو برخو کې تاسو دا آیس کریم خلکو ته ورکوي؟
دا یو شودي دي او یو ساده برادا یو سمسی یادی کی نو تازه میوه سیار رقم ته میوه استاسی استعمال وی ځکه لخر
او د مشتریان د ورځ خرڅ او خاصله او ګټه څنګه ده؟
هغه تقریبا یو 800 روپی پاتې کیږي.
تاسو چې دغه ماشین اخیسته کم ځای نه مروړی او په خو وختونو کې د تاسو پلاس جوړول که څنګه وته؟
نه دلته مخکې نه وو، پر اوسه کال خو یو ماشین او نور نه وو. سایکل بیا تقریبا یو 1.5 ماشینونه دي په پکتیا کې.
په پکتیا کې ډېر کله ویل کېږي وایي دلته یخنی ده، ساړه دی، نو دغه شیان ډېر نه خرڅېږي. څومره میاشتې دوام کوي دغه ستاسو دغه ګټه تر څه وخته پورې؟
دا تقریبا 4.5 میاشتې دوام کوي، دې نه زیات نه کوي.
او له هغې وروسته به بیا څه کوي؟
د هغې نه وروسته بس بیا سنجش کوو، زمي لخپاره پلی ملی خرڅو، لا بل شی خرڅو.
دغه ګټه وټه چې تاسو کوئ مختلف کاروبارونه کوئ، د بچیانو مچیانو ګزاره دې پې کېږي؟
والا بس گدا اوس پر میں عسکری کا والا اوس میں دا شے شروع کو دا میں چا پیسے رکھ رہے نو پنیما باندھ تو لگیا ہے ما
بچیاں دی تم ردی
دو بچیاں دی
او اپن درس وے
وہ یو شخصی مکتب کے دا اگا یو بلچا فیس اگا کئی نو زسه د ما باندې خرچ نه ست دی هغه
او دوه هم بچای دی
هغه وړکای د ماشوم د کور کې
ډیر ښه خپل د پیغام افغان دولت ته د دست کوم غوښتنې تاسو به تریول راي چې هغه ستاسو سره مرسته وکوي ستاسو د کاروبار له وغړي
اوله مهمه هو د امنیتی نو شپه ورځ کار کیږي او امنیت نه یی را مازیګر ټیم کې دکانونه بند سي بازار بند سي اته که یو هغه برق نه یی برق مشکلات نو د شپې باید کار وسی خو زه نه یی اته د شپې کار نه
دا زموږ لمړی خبري مجله بل